در راتگ نه هم دیر ازیت مننن. شنونده های عزیز بسیار تشکر که تا این دم با ما بودین. تا برنامه آینده الله یا حافظ و نگهدارتون.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د ماځیګر سلور بجې شپې په روانې او ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او امین کاکړ هرکلی کوو. وابهوري چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري برابر کړي دي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لخوا د منځني واټن وشتونکو توغندیو ازموینه غندلې ده. د پاریس پولیس وایي پر سون موادو د مالي او د بایو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 تنه نور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. دغه څرګندونې د هغه مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر غواړي پر روانو انتخاباتو کې ځان بیا ځان کاندید کړي وکړي.
ما قطعا د جمهور کاندید هست، او هم روی ټیکل خود رایزنی داره و انشالله که خبرش بعدا ما خدمت شما شریک خواهیم کرد.
لدیم خیر. افغانستان ملی امنیت افغانی سلاکار حنیف اتمر او د کورنوی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی اعلان کړی و چې غواړي ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د روان 1998 کال د حمل په 1 تر سره شي ځانونه کاندید کړي. وروسته له هغې چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبانو ته د ورکړل شو ایراني وسلو څخه پرده پورته کړه، د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون دا مسله جدي بولي او له حکومت د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوي. براین هوک د تېرې پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د وسلو او تجهیزاتو نمونې چې په منځني ختیځ او افغانستان کې موندل شوي وې خبریالانو ته وښودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني ازادي راډیو ته وویل چې ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو ضد هڅې مختوری او د دولت له وسلوال مخالفینو سره پوځي مرسته د همدې هڅو یوه برخه ده.
اگر کومک های تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ افغانستان
که ایران طالبانو ته پوځي مرسته ورکوي په افغانستان کې به جګړه دوام وکړي. د افغانستان دولت باید د ایران او د نورو هیوادونو د مداخله په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دولت وسلوال مخالفانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو مسله په جدي توګه څېړي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. دفاع وزارت نن په خبره کړې خبر پانه کې په تیرو 43 ساعتونو کې د غزنی، کاپیسا، فراه او هلمند په ګډون په 2 ولایتونو کې د ترسره کړو عملیاتو په نتیجه کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او 29 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت ویلي چې 9 ګډ تهاجمي او تصفیوي عملیات او 21 هوایي بمباري کړې دي. خو په دې اړه چې آیا په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبل اوښتي که نه، څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لیدل شوي چې ملکي تلفات هم زیات شوي. تېره اونۍ د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 23 ولسی خلک ووژل شول. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لخوا د منځني واټن وشتونکو توغندیو چې مختلف سرو کې لیږدولی شي ازموینه غندلې ده. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه توغندي د دې وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او هم په منځني ختیځ کې هره سیمه په نښه کړي. پومپیو د دغه توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو له 2211 پرېکړې لیک څخه سرغړونه وبلله. دغه پرېکړې لیک ایران له دې منع کوي چې د بالاستیک توغندیو د پروګرام په تړاو چې د اټومي وسلو د لیږدولو وړتیاوې به هم لري هر ډول فعالیت ترسره کړي. خو ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پومپیو دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او هغه د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو سرغړونه نه ده. ښاغلي قاسمی د ایران لخوا د منځني واټن وشتونکو توغندیو نوې ازموینه رد او نه هم تایید کړه. د ایران یو انقلابی محکمه یو خبریال د امنیت په تړاو په کم دیر لسوکلونو بند محکومه کړی ده. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هنګامه شهیدی ته د 12 کلونو 9 میاشتو بند سزا ورکړل شوې او هم په سیاسي ډلو او رسنیو کې له فعالیت کولو او له هیواده وتلو منع کړی شوې ده. د هغې مدافع وکیل مصطفی ترک همدانی د ایران ایرنا رسمي خبري آژانس ته ویلي چې د دغې قضیې د حساسوالي له امله نشي کولی د محکمې د فیصلې جزئیات بیان کړي. درې څلوېښت کلنه شهیدی د جون له میاشتې راهیسې زندانی ده. هغې په 2018 کال کې هم 2 میاشتې په زندان کې تیر کړي وو. د اسرائیل پولیسو د رشوت په تور د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د بیا محاکمې غوښتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې دریم ځل دی چې د هغه پر ضد ورته سپارښتنه کیږي. پولیسو له دې مخې د فساد په 2 دوسیو کې له نتنیاهو څخه د تحقیقاتو سپارښتنه کړې وه. نتنیاهو په یو بیان کې پر ځان او پر میرمنې لګول شوي تورونه سمدستي رد کړي دي. د اسرائیل صدراعظم په ټولو 3 واړو دوسیو کې پر ده لګول شوي تورونه د سیاسي مخالفانو لخوا یوه دسیسه بللې ده. د پاریس پولیس وایي پرسون موادو د مالیه او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیسو وویل د شنبې د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې 43 پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. پولیسو دغه راز ویلي چې په پاریس کې د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوو کسانو 378 توقیف شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به نن له صدراعظم او د کورنیو چارو له وزیر سره په یوه امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. مکرون ویلي چې د ده د سون موادو پالیسۍ ته اړتیا ده ترڅو د ځمکې د تودېدو په وړاندې مبارزه وشي. د فرانسې رسنیو ویلي چې شاوخوا 15,000 کسانو په ټوله فرانسه کې په مظاهرو کې ګډون کړی و. او دا هم یو نوی خبر چې له هلمند مو ترلاسه کړ. افغان چارواکي وایي د هلمند لپاره د طالبانو تش په نوم والي ملا عبدالرحیم له خپلو 4 ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند والي جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل ملا رحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور په نوزاد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی او په 4 ملګرو کې 2 ویندو دویان حافظ راشد او ملا جاوید او 2 ساتونکي شامل وو. جنرال یاسین وایي چې ملا عبدالرحیم د دې ترڅنګ د هیواد په کچه د طالب وسله والو د نظامي چارو مسؤول هم وو. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا زدی رادیو نو واوریدل. زدی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 اف ام صفه او په منځنۍ صفه 2.89 رانه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
اونا هم به شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتانن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن.
د دې کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی او په همدې موضوع باندې د امنیتي چارو له یوه کارپو باري آرس سره هم غږېدلې یو.
لکه څنګه چې دولسیز را په دې خوا لیدل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي.
په ولایتي رپورټونو کې اوري چې د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي تر څو د پولیو کمپاینونه د کور په کور اجازه ورته ورکړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د توغندیو پروګرام د دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سرغړونه نه ده. یو شمېر نور کورني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 5 بجو دوام لري. سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د یاد کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کېدای شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چالو سترګو پټه نه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته شوې وسلې د
ثبوت او شواهد په توګه ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دا موضوع جدي بولي وای دا باید عادي ونه نیول شي. د یاد کمیسیون مرسیال محمد داود کلکانی وای ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف عمل کوي او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو مرستې هم په همدې هدف ده. نوموړي نن له ازادي راډیو سره خبرې کوي وویل افغان حکومت باید دا موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي.
نوم به شکل اشکال میخوان که امریکایی‌ها را در افغانستان زمینگیر بسازند.
دیوی دوی په ایوان یو ډول غواړي چې امریکایانو ته په افغانستان کې ستونزې جوړې کړي او په افغانستان کې د دغه هیواد ګټې زیانمنې کړي، ځکه که ایران له طالبانو سره مرسته وکړي په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کوي. افغان دولت باید د نورو هیوادونو د مداخلې په اړه څېړنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي براین هوک تیره اونۍ هغه وسلې نندارې ته وړاندې کړې چې په وینا یې ایران په یمن کې حوثي او په افغانستان کې طالب جنګیالیو ته ورکړي دي. دې موضوع په افغانستان کې هم نوې اندېښنې راوپارولې، خو په کابل کې د ایران سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا لخوا شوې دعوې مستندې نه دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا هڅه کوي له دا ډول اقداماتو سره په افغانستان کې عامه افکار منحرف او د کابل او تهران ترمنځ مخ پر ودی اړیکې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له دې وړاندې په ایران لګڼو سوداګریزو بندیزونو سره سره د افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار بندر پرانیستی پرېښود. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللې وې. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د سپکو او یا درنو وسلو مرسته په جدي ډول څېړل کېږي. دی وایي مونږ د ایران د لوري له طالبانو سره د وسلو د مرستې موضوع په هر اړخیز ډول څېړو، په اړه یې پلټنې کوو. که چیرې داسې څه وموندل شي چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته شوې وي، حتما دغه موضوع له تاسو سره شریکوو، خو اوس اړتیا ده چې دا موضوع سمه وڅېړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د افغانستان په لویدیز او جنوب لویدیز کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته یو روښانه موضوع ده چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. ښاغلی پښتون ټینګار کوي چې په دې اړه اصلا څېړنو ته څه اړتیا نشته، بلکې حکومت باید د څېړنو پر ځای د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، وام اورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختمې نه شي، په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډی هیواد ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامي برخو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. له ښاغلي عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې. په سر کې په کابل کې د ایران سفارت د همدې ادا په اړه ورنه پوښتلې دي.
لکه څنګه چې دوه لسیز را په دې خوا لیدل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي، سربیره پر دې باندې چې په دې اواخرو کې د طالبانو سره د دوی د مرستو ګنګوسې ډېرې سوې دي او اسلحې هم نیول سوي دي. د هغه تر څنګ د هلمند والي هم په دې هکله باندې اظهارات کړي دي. هغه هم کله کله داسې په تکرار باندې د دغه ایراني اسلحو څخه چې یا کشف سوي دي یا ترلاسه سوي دي یادونه کړې ده. زه فکر کوم چې ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامي برخو کې په ټولو کې مستقیم مداخله کوي. حتی که ووایم چې په افغانستان کې د نن و قومي او ژبني تعصباتو ته هم لمنه وهي.
اوس ستاسو معلومات څه دي چې ایران تر کومه حده پورې جناب عارض صاحب دغه وسلو کومکونه کوي او په کومو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولا دا خو مشکل ده چې پیشبینی کړل شي چې څومره کومکونه به کوي، خو دا معلومه ده چې دوی تر ډېره بریده پورې په جنوب د افغانستان او جنوب غرب و ایران ته سهولتونه دي چې اصلحې د چا په واک د مخالفینو په واک کې ورکوي او یا داخل. خو تر هغه تر څنګ کله کله ګنګوسې ده چې هم شته چې مرکزي افغانستان ته هم د ځینو قومندان سالارانو د کورنۍ قومندان سالارانو د پیاوړتیا لپاره همداسي د اصله پرالیژل کې لاس لري.
نو د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو ته د ایران لخوا د دغو وسلو د کومک یا د وسلو د ورکول موضوع سومره جدي ده او څه باید څه اقدام باید وسی؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو د هر هیواد د طریقې څخه چې افغانستان ته اصله را داخليږي او یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واک ورکول کېږي، دا د افغانستان سره په زغرد دښمنۍ ده او سربېره په دې چې حکومت باید په دې حق له جدي دریځ خپل کې د نړیوالو مرستې ته که څه سیاسي مرسته وي د ملل متحد د طریقې څخه وي اشد ضرورت دی. افغانستان کې به د اور لمبې خاموش نسی تر څو چې د گاونډیانو څخه د دغه ډول کړنو مخه ونیسي.
د امنیتي چارو افغان کارپو باری عارضو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کړې و.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی په جنیوا کانفرنس کې د نړیوالو نوې ژمنې او د همکارۍ او دوام د ملي یووالي د حکومت بریالیتوب خي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د خر جوړونې په چوکاټ کې د اراضۍ د خپلواکې ادارې د ادغام مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې د نړیوالو ټولنې دام لاتړ د افغان حکومت د فیلي ډیپلوماسۍ په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم په هیواد کې لشته ستونزو سترګې نه پټوي، خو په خبره یې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغان حکومت ګډون تر ډېره بریالی دی. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ته جنیوا کانفرنس د افغانانو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او د ملي یووالي حکومت بریالیتوب بولي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ښار جوړونې په چوکاټ کې د اراضۍ د خپلواکې ادارې د ادغام مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې افغان پلاوی په دغه کانفرنس کې وتوانید چې د نړیوالو قناعت ترلاسه او د هغوی دوامدار ملاتړ راجلب کړي. دی وایي په دغه کانفرنس کې نړیوالو یو ځل بیا د تحول په لسیزه کې خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په دغو اساسو شرایطو کې چې زموږ خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دغه هر اړخیز ملاتړ په نړیواله ټولنه کې زموږ د هیواد غوره ځای او د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ ښودنه کوي. د جنیوا کانفرنس چې له وارساو بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس ګڼل کېږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د سباندې شپېتو هیوادونو او شاوخوا 15 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځانبسیاینې او په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د شیو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې د شوو ژمنو په اړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 400 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان وکړ چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخاباتو او دغه شان د مهاجرت او بېځایه کېدو په برخو کې مصرف شي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کانفرنس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار که څه هم په هیواد کې ولر ستونزې مني، خو وایي افغان حکومت توانېدلی چې په نړیوالو کنفرنسونو او ناستو کې ښه حضور ولري او د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي.
باوجود د دومره داخلي او خارجي ستونزو سره کله وضعیت په ډېره خنده کېږي، مونږ په تاثیرګذار کانفرنسونو کې ګډون کوو، هلته مونږ ته پروتوکول راکول کېږي. دا یو ډېر غټ تصور د افغانستان د فیلي حکومت لپاره، نو ته ډېره اندازه پرې لوړه کچه پورې اعتماد حاصل کړی دی. نړۍ
که څه هم افغان چارواکي د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه د نړیوالو د قناعت خبره کوي، خو د کارپوهانو په وینا نامنی، اداري فساد، زورواکي او په بشپړ ډول د قانون نه پلي کېدل لا هم په هیواد کې له عمده ننګونو او ستونزو څخه ګڼل کېږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر د افغان ماشومانو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي. فیض الله زکی نن له یو شمېر بهرنۍ ادارو سره د یو مشورتي ناستې پر مهال وویل په ډېر شمېر افغان ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسې چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب او ژوند ښه کولو لپاره به له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي. تفصیل د ناجي صافی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې روانې جګړې ماشومان هم ډېر اغېزمن کړي او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د یکشنبې په ورځ د ماشومانو ستونزو ته د رسیدو په هدف له ځینو بهرنیو ادارو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال وویل دا مهال له افغان ماشومانو د درنو کارونو ترڅنګ د جګړې په لیکو کې هم کار اخیستل کېږي.
اطفال هنوز در منازعات بسیار آسیب میبینند.
په جګړو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. په ځانګړې توګه د دولت وسلوالې ډلې په ماشومانو هیڅ ډول رحم نه کوي چې ډېر تلفات د هغوی د عملیاتو پر مهال ماشومانو ته وړي. یو شمېر ماشومان بیا معتاد دي او یوه بله کټګوري ماشومان چې ناوړه وضعیت سره مخ دي هغه محبوسین دي. په ټوله کې 15 کټګوري ماشومان دي چې زیانمنونکي دي، خو تر ټولو د پام وړ ستونزه دا ده چې لږ تر لږه 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې دي.
دغه وزارت وایي له شته هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه درانه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښنې ښودلې چې د حکومت مخالفو وسله والو ډلو له لورې په جګړه کې ماشومان کارول کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې دا مهال په هیواد کې 15 تر 6 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن او یو شمېر نور ادارو هم په افغانستان کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن عمومي مشر اونو وون مان یا د غونډې ته په خبرو کې وویل د ماشومانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید په ګډه کار وشي.
Many of us, the districts and the communities.
مختلفه پالرو پرتو سیمو کې کار کوي. د افغانستان د قانونو سره سم تر ډیره هڅه کوي چې هغه ځایونو کې فعالیت وکړي چې اړتیا لیدل کیږي. هڅه کوي چې موږ خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړو او له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د دغو ستونزو د یادولو ترڅنګ وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د خوال لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
دلش کرغاشر او جنونور ورطالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
او دا هم انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلانېږي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې او د نورو لپاره هم جدي کار روان دی. اخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی ته د 13 ولایتونو د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته ورته لسګونه شکایتونه وررسېدلې دي. یوسف خان زدران راپور لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون شنبه اعلان کړی وای، خو دغه کمیسیون اوس د اونۍ تر پایه د نتیجو د اعلان د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی الله سعادت وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوي او ټاکل شوي چې د روان اونۍ تر پایه د ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي او لږ وروسته به هغه اړوندو شکایتونو ته رسیدنه ترسره کیږي چې هغه شکایت کمیسیون مسؤلیت دی او کله شکایتونو ته رسیدنه وشي لږ وروسته به وروسته او نهایي نوملړ سره شریک شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندېشمنه کړې وه چې د قوس د میاشتې تر 10 نیټې پورې به د رایې شمیرنې بهیر بشپړ او لومړنۍ نتیجې به اعلان کړي، خو ښاغلی سعادت د رایو بیا شمیرل په کارونو کې شفافیت او د ډیټابیس جوړول په ټاکل شوي وخت د نتیجو پر اعلان کې د ځنډ لاملونه بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر دوام بېګا شپه د نورستان، کونړ، سمنګان، سرپل او میدان وردګو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره انتخابات د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول، خو د رایو په شمیرنه او د نتیجو په اعلان کې د ځنډ له پاسه ځنډ د کاندیدانو او څارونکو انتقادونه راپارولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغې انتخاباتو وروستۍ نتیجې به د انتخاباتي شکایتونو له څېړنو وروسته په یوه میاشت کې اعلان شي. او خو بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو نتیجو په اعلان کې ځنډ د دوی په زماني جدول هم اغیز کړی دی. د یاد کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ولایت د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدان کولی شي له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
مکلفیت داشتن که نتایج ابتدایی تمام ولایت در تاریخ اعلان شده اعلان میکردن.
دوی مکلفیت درلود چې د ټولو ولایتونو نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. که څه هم دوی دا کار ونه کړ، خو موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی چې د هرې نتیجې له اعلان سره خپل شکایت ثبت کړي، چې طبعا موږ ته اوس رارسېدلي هم دي.
طبیعتا د دې زمینه شکایت هم بر ما رسیده.
ښاغلی روحاني وایي د ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اعلان سره د شکایتونو شمېر هم مخ په ډېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ورځې وخت لري چې ثبت شوي شکایتونه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موږ غږله ازادي راډیو نوري. ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په ځواب کې وایي چې د توغندیو پروګرامي دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړلیک څخه سرغړونه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو د شنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې پر ایران د داسې بالستیک توغندیو د ازموینې تور ولګوه چې د سرکو بیلابیل ډولونه اوړلی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې وایي ایران خپل د بالستیک توغندیو ازموینه کړې. احمد تکل د موضوع په اړه جزئیات لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي د دې هیواد د توغندیو پروګرام دفاعي دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیڅ پریکړه لیک د ایران د توغندیو پر ازموینو بندیز نه دی لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ چې د ده په وینا بیلابیل سروکي وړلی شي. پامپیو دا ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبلله او وی غندله. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د ده د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی دی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. قاسمی دې پوښتنې ته چې آیا ایران د توغندیو کومه نوې ازموینه کړې کنه نه د تایید او نه د رد ځواب ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بلستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د لیک وړتیا لري. خو ایران بیا بیا ویلي چې د توغندیو پروګرام یې یوازې دفاعي هدف لري او هغه ادعاوې یې په کلکه رد کړي دي چې ګنې توغندي د اټومي سروکو د لیک وړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل امریکا ایران ته له هغه پریکړه لیک څخه د سرغړونې پیغور ورکوي چې په خپله یې نه یوازې په غیر قانوني او یو اړخیز ډول د ایران له اټومي موافقې د وتلو بلکې له دې موافقې وتلو ته د نورو اړخونو د هڅولو او حتی په بندیزونو د هغو د ګواښلو له لارې سرغړونه ترې کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگتن وتل اعلان کړل. هغه وویل دا موافقه نیمګړې ده ځکه د بالستیک توغندیو د مخنیوي او په سوریه، یمن، لبنان او عراق کې له تروریستي ډلو څخه د تهران د ملاتړ یادونه نه ده پکې شوې. ټرمپ ژمنه وکړه چې پر ایران به هغه بندیزونه بیا ولګوي چې د دې موافقې له مخې ترې لرې شوي وو او وروسته یې خپله دا ژمنه عملي هم کړه.
درنو دوستانو زموږ غاګله ازادي راډیو نوري دا او نور ریپورټونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس هم د آیا پوهیدی یو نوی برخه اسمت سروان وړاندې کوي.
په ماليزیا کې ساينس پوهانو ډیجیټلی اترونه اختراع کړی دي. د ډیجیټلی بوی یا اتر معنا دار چې په راتلونکو وختونو کې به راز راز بویونه د اس ام اس په وسیله یو بل ته لیږل شي. د ماليزیا د انجینری انسټیټیوټ څېړونکو ادعا کوي چې د لرګي، میوې او ویلنی یا نانا الکتریکی بویونه یې اختراع کړی دي. دوی وایي چې دا کار د انسان په پزه کې د یوه الکترود د ایښودلو په وسیله کوي. الکترود د پزې کمزوري الکتریکي جریانونه تحریک کوي. دا جریانونه هغه عصبونه فعالوي چې مختلف بویونه مازغو ته رسوي. د مالیزیا د انجینري انستیتوت رئیس ادریان چوک په دې اړه وایي دا د پروسې یوه برخه ده او د مجازي واقعیت په زیاتولو بشپړیږي. دی وی دا طریقه مرسته کوي چې یو څوک د انټرنیټ له لارې په مجازي ډول له خپل ملګري سره ډوډۍ وخوري. کاروونکي کولی شي چې نور خلک په درې بودی بڑه وویني. ښاغلی چوک باور لري چې په راتلونکي کې به بویونه په انټرنیټ کې په ډیجیټل ډول لیږل کیږي، خو شایي دا ټکنالوژي څو لسیزې نور کار ته اړتیا ولري. څیړونکو تر اوسه پورې د یو دیرش کمپنیو لپاره لس راز راز بویونه اختراع کړي دي.
درنو دوستانو، عصمت ساروانو چې د آیا پوهېده یوه نوې